دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشه یي توکو کارکلی بند شوی ده، سره دې چې د غیر قانوني عوایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیونه ډالر ترلاسه کول. د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې هم شته ده. بزګران کولی شي چې زعفران وکري، د میوو باغونه جوړ کړي، شنې خونې، شاتچري او لبنیاتو کوچني فارمونه، دا ټولې هغه قانوني لارې دي چې کولی شو د دې د جبران او بدیلو لارو په توګه وکارو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیځ ځینو سیمو ته ولاړ. له دې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کروندو کې د پام وړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو، د سیمه ییزو کروندګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړي چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالي مرستې وکړي، او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال افغان کروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظمې مرستې ترلاسه کولې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې دا بلکې نورې مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوېدې. بدخشانی کروندګر عبدالله چې په مستعار نامه له ازادي راډیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې له کروندګرو سره هیڅ راز مرستې نه دي کړي، نو ځکه د پخپل لاس جریبه ځمکه کې په پټه کوکنار کرلې دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیلو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس په امتنان وزي درسې موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکو برته روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. یو د صحت چمې بوم په تنوي درنو ګللې زده کوونکو، لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ زمره تاسو تنن وزي درسې مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، لکه سره چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مرتاس مرمن رویا محبوب په جندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ ته ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د ټولو افغانو قهرمانو انجینو اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هیله مند یم چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ، او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ، خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکي انجینې دي. لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجینې څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وا او سره دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجینې څوک وي. د افغان روبوټ جوړونکو انجینو پیژندنه. افغان روبوټ جوړونکي انجینې د ځوان او استعداد لرونکو انجینو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستر جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډیرو زیاتو ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دوی په دغه سخت حالاتو کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو. ډیری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نوموړي ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې څرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نوموړي ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمېر افغانو انجنونو پکښې کې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمېر انجنې په خپله د هرات ولایت اوسیدونکي وي او همچنان دغه ټیم په خپله د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپله د میرمن رویا محبوب په لاس کې وه. یعنی دغه ټیم په خپله د میرمن رویا محبوب تر رهبرۍ لاندې روزل شوی دی او افغاني انجنې په دې برخه کې روزل دي تر څو دوی خپل استعداد او خپل وړتیاوې د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله؟ په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې نړیوال روباتیک چلوي کې برخه واخیستل. سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرله، دوی د شجاعت میډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت ستاینه وه. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپله په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول. یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه. خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري. ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي، خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکښې کې اشتراک کړو. هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډی سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ او همچنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنې دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنې په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمینه افغان انجنونو ته نه برابرول تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد وړتیا په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې تر څنګ دوی مالي او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و. یعنی مالي او اقتصادي مشکلات و، همچنان په تعلیمي هغه کوم سهولتونو ته چې دوی ضرورت درلود، کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت لري، هغوی ته لاسرسی نه و. او همچنان کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل و او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نه شوی کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینی مهمی د پام وړ پروژې ولو چې د هغو له جملو څخه په خپله د ماین پاکولو روبوټ دی، یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوټ جوړ کړی و. او هم چې نن دوهمه مهمه پروژه چې و د کرونا د تهویه روبوټ و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوټ چې دی جوړ کړی و دی د کوایټنونس د ناروغۍ په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چې نن د دې تر څنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه اهمیت د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسول دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشا یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغو افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجنونو ته، هم چنان ټول نړۍ ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښودل چې ټولې افغانې انجنې، ټولې د نړۍ انجنې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینۍ لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او خور درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شوای چې نړۍ ته دا وښوي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سرته ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمن ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغان انجنې یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل دغه ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف و. که څه هم افغان انجنې وې، سخت شرایط سره مخامخ شوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ شوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دوی بالاخره توانېدلی چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو جملو څخه شمار شي. نو درنو زکون کو خدای دی وکي چې تاسو د افغان روبوت جوړونکو انجنو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړی وي او پوسی وي چې ریسو کوي کوم ډول شخصیتونه و. اوس هم د لوس پراتلون کې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي زکون کو ستاسو کورنۍ دند کې می تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایست. ستاسو لومړی سوال، افغان روبوت جوړونکو انجنو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوت جوړونکي انجینې کله چې دغه پروژې دی سرته رسولې په دغه وخت کې دی د کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال، د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دوی دغه کوم نوښتونه چې دی سرته رسولې و کوم نوي اختراعګانې چې دی ترسره کړي وي په دغو پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال، د افغانو انجینرو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دوی د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودلی دی؟ نو درنو زکونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه به مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو او درونو زکون خو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کې پر اترو غوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بوم پتان وي. درنو زکون کله که څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مې لرسته تاسو درس مې سپند افغان مشور مېرمن اور باندې نو افغان مشور مېرمن په پیشن او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کې مو تاسو افغان روبوت جوړونکو کې انجنیر پیشن درې د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه او د هغوی د لسره وړاندې سره آشنا شوه. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه د افغانو انجنونه کولی شوای په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږه او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مختلف دینه چې ستاسو لوست پیسې د تل په څیر باندې باید له تاسو ټولو خوږه او ګلالي زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود اوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې څلورویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جګړو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر دی چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولوشي میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سرې په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سرې په توګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتله ورزشکاری په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند، زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو موږ د زیږیدنې دقیقه نیټه په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوله چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نوو مختلفو ژبو خبرې کولی شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. لولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي. میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولی شوی په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ دی کولی شوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغانو ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څېر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په حال کړل ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وه په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړه. یعنې میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو له لارې څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړه. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنې میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شوه او ډېرو کلبونو ته یې لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل د پکښ کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړله او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډېرو کمو لوبو کې، یعنې په شپږو لوبو کې، دوی وکولای شوای تر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوه. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلین ټورنیز ټیم سره قهرمانی. په 2014 کال کې د پورتلین ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلین ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې یې وکولای شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکولای شي چې د شوزو د ملي لیگ په ټیم کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوپاړو له جملو څخه مشهورل شو. په اروپا کې ویاړونه. په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلین ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې یو ستوري شو یعنی د دغه پاریسن او جرمن لپاره چې د کومې لوبي سره رسولې په دغه لوبي کې د دې د لباس کوم شمیره چې هغه لس نمبر وو او د شذو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیه ندیم وه الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاته دي نادیه ندیم د ځواک هسي او ارادې سمبول دي کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیه ندیم په حق له خبرې کوو نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د ځواک هسي او ارادې یو سمبول دي یعنی کوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې پر ځان ته پیژندل وی پیدا کی او ټول نړۍ ته دا ثابته کی چې یو افغان شته کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندل وی ځان ته جوړ کړي هرې نړۍ ته وشدل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه یعنی میرمن نادیه ندیم په دې باندې وټپنه دل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وشوي په هر ډول ستونزمن حالات کې د مبارزه کولای شي مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده د نادیه ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده کچېرې دې هڅه نه وای کړې کوشش نه وای کړې نو هیڅکله به هم د خپلو هیلو ته نه وای رسیدلې نو د دې څخه معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال دی یو هم بیلګه یا هم سمبول دی د هغې کیسې ښیي چې د زحمت ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده یعنی د دې د هڅو څخه د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچیرې یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه یعنی میرمن نادیه ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولای شي چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکارا کړی یعنی میرمن نادیه ندیم د نوی وازیدا چې د افغان انجنونو لپاره یو مثال دی بلکې د دې درسنګ د ټولې نړۍ د شوز لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټول تر دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سی خپل خوبونه ته ادامه ورکړي زیار وباسي زحمت وباسي کوشش وکړي هیڅکله خپل هیلو ته د پایټکی کښینشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهی شو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو ان شاء الله کچیر موږ قوي هوډ او اراده ولرو حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو نو درنو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیه ندیم په حق له د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل د هغې د شهرت سره آشنا شولو اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ د په نور باندې راځو تر نو ځکونکو ستاسو کورنۍ دند کې دوه د نسوالونو نتیجې چې تاسو ټول درانه ځکونکو به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال نادیه ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي تاسو به د میرمن نادیه ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په حق له لیکنه کوئ او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی د نادیه ندیم ژوند د افغان انجنونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی یعنی میرمن نادیه ندیم د افغان انجنونو لپاره کوم الهام پریشي دي کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجنونو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه سوالو ته ځواب ورکړي نور نه درنه ځکونکو هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي یو څه به مدنن د ورځې د لوست څخه تکړه چې میرمن نادیه ندیم څوک و د چا لور و په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره او شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و، او په کومو برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه یې وکولای سوی چې نه یوازې دا چې د افغان انجینو لپاره یو الهام بخښونکې میرمنه سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې میرمنه سوال. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې درس پر چې زستا سو په درانه چوپړه پر کې حاضرې جم د الله په مان شو وخت ولري درنو زده کوونکو.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 202 301 11.